سلامونه ستړي مشه مخه بخیر د آزاد رادیو مخمنه خبری مجلې ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم. مجلې کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه وروستي مطالب ټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. تما ده د روانې نومبر میاشتې پانیمایی کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډې کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یو ترافیکی پیښه کې و ښځه او خاوند خپل دوه ماشومان سره مړه شوې دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه پیښه پرون هغه وخت شوې چې یو باروړونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د ترافیکي اصولو نر آیات تر حده زیات سرعت او د لارو سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکي پیښو عمده علت بلل کېږي. د جرمني صدر اعظم اولوف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکینګ کې ولیدل. د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب د ډیرو نورو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګر سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي له خوا هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په تاسې وخت کې چین ته سفر کړی چې دا دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي. د ټویټر مالک ایلن ماسک به له دې ټولنیز شبکې د کارکوونکو ډلې زویستل له نن څخه پیل کړي. ټویټر پرون د یو ایمیل له لارې خپلو کارکوونکو له دې پریکړې خبر کړي وه. په دغه ایمیل کې ویل شوي دي چې په سم لوري د ټویټر د روانولو لپاره به د جمعې په ورځ د نړیوالو کارکوونکو د راکمولو سخته پروسه پیل کړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ماسک به د ټویټر تر 50 سلنه کاري ځواک راکم کړي چې به ورسره په زرهاو تنه بیکاره شي. ایلن ماسک تیره اونۍ ټویټر په 40 میلیارد ډالر وپیره او د دې شبکې څو لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه کړل. د ایم ټی این ګروپ د افغانستان برخې سوداګري د ایم ون نیو وینچرز په نوم په یو بیروت میشت شرکت د 15 میلیون ډالر په ارزښت پلوري. دا خبر د بلمبروک امریکایي خبرونې په شمول څو رسنیو د ایم ټی این شرکت په حواله ورکړی دی. په خبر کې ویل شوی دی چې ایم ټی این په افغانستان کې خپل کاروبار په داسې حال کې پلورل غواړي چې د مخابراتي شبکو دا شرکت غواړي له خپل کورنۍ لویې وچې افریقا څخه بهر خپل حضور راکم کړي. د ایم ون ګروپ ملکیت د مکاتی په نوم د یوې لبنانی کورنۍ سره دی چې دې کورنۍ په 2016 کال کې د منځني ختیځ شتمنۍ په ایم ټی این هغه مهال پلورلې وه چې ایم ټی این غوښتل سیمه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د سیالیو په لړ کې کوربه هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچی 28 افغانستان وګټه او د توپ وهنی یا فیلډینګ پریکړه یې وکړه. استرالیا وتوانېده په شلو ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 1.8 منډې وکړي. افغانستان بیا ونتوانېده هدف پوره کړي او یوازې 1.4 منډې وکړي او په دغې سره افغانستان دغه وروستۍ لوبه وبایلوده. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل کې د طالبان لخوا د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی نیونې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو د فعالانو سخت غبرګونونه راپورته کړي دي. دا چې ولې دغه ښځه نیول شوې ده وړاندې په مجلې کې به یې درته په راپور کې وایي. تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي. طالبان ورته نه دي ورغوښتل شوي، خو بیا هم دوی ورته خوشبي نه دي.
غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي او د افغانستان له خلکو د آبادۍ او تجارتي موضوعاتو.
وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوع په اړه درته راپور او تحلیل به درته په مرکه کې ولرو. د هیواد په ختیځ نورستان خلک د سپون ټو پرنیول لپاره خپل مالونه خرڅوي.
زمږ
د ټوکیو غلاري واخته چې بزیلري دې خرڅوي،
نه خلک
غلط دې بزینو یا خپل ټوک وړه خپل ټوک د چا سره نه جلال بان نه دا مال خرڅوي. د فرینډ په مسله به هم پوښتنه وکړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه بیا ستړی مشه. په کابل کې د طالبان له خوا د خزو د حقونو د فعال ظریفی یعقوبی نیونی د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو او د خزو د حقونو د فعالانو سخت خبرګونونه راپورته کړي دي. دغلی یعقوبی همکاران د طالبان له خوا د هغې نیونه تاییدوي او وایي ظریفه یعقوبی د پنجشنبې په ورځ د برابرۍ لپاره د افغانستان د خزو غورځنګ د اعلان پر مهال ونیول شوه. دوی دا کوي چې د هغلی یعقوبی په ګډون خور یې د خور خاوندې ورورې او د ورور په ګډون یې څلور نن نور ته طالبان له خوا نیول شوې دي. طالبانو بیا په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې
د ظریفه یعقوبی او شمیر همکاران یو د خوځو د حقونو ځنې فعالانه ادا کوي چې طالبانو هغه تیر ورځنی ولیده. له دوی یو امیر منچینه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې اچي. ازادي راډیو ته وویل ظریفه یعقوبی د پنج شنبې په ورځ نږدې څلور بجې د برابرۍ لپاره د افغانستان د خوځو غورځنګ له اعلان وروسته ونیول شوه. هغه غورځنګ چې د دې په خبره د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي.
وقتی که دیدیم همه جای نظامی شده
طول زای پوزی شوی و فکر مکاوه مک طول یو زای طبیعی لمره ی حلکان ویستل بیایی خزی سالون که بندی کری خزینا پولیسی راغلی مکی تلاشی کرو لنجونو ی تیلفونو نواخستل مک یو نیم ساعت حلتو و روستا مولی دل چه میرمن یعقوبی لسالور تنو سارا چه خبریالان هم پکی و یورو
یعقوبی یک جای
دا میرمن ادا کوي چې تیره شپه د طالبانو استخباراتو د ظریفی یعقوبی خور عارفه یعقوبی او د هغې د خور د خاوند ورور په دې بهانه چې د شپې باید میرمن یعقوبی سره وي لزان سره وړي دي. هخوا د ظریفه یعقوبی نیونې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو د فعالانو توند غبرګون هم راپورته کړی دی. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د طالبانو دا ډول کړنې به د هغوی پر وړاندې بدې پایلې ولري.
محدود کردن آزادی
د افغانانو د ازادۍ محدودول که هغه په خبرو کې وي او یا هم د خلکو په غوښتنو کې د طالبانو کار دی. بېله شکه نن سبا طالبان ښځې خپل اصلي دښمنې ګڼي، هغه ښځې چې دوی له کار، زده کړو، سفر او ټولو ازادیو محرومې کړي دي
زیر پای کردن.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وایي طالبانو یو ځل بیا وښودا چې د ښځو حقونو ته ژمن نه دي.
د بشر د حقونو نهمه او نسمه ماده په صراحت بیانوي چې هیڅوک باید پرته د جواب نه ونیول شي او دا چې هر انسان حق لري چې په آزادانه توګه فکر او د خپل فکر بیان وکړي. دا چې ویل کیږي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو فعاله نیولې ده، دا ثابتوي چې طالبان د بشر د حقونو او د خلکو په حقونو باور نه لري.
او موږ غوښتل چې د ظریفه یعقوبی د نیونې په اړه او په دې اړه د راپورته شویو خبرګونونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر واخلو. خود کورنیو چارو د کابل د پولیسو او د دوی د استخباراتو ویان یو هم ځواب نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم طالبانو د یو شمیر خزینه فعالانو لدی ډلې د تمنا زریا پیریانی، زهرا محمدی، پروانه ابراهیم خیل او علی عزیزی د نیولو په اړه پی خبري خوتلې و. خو د تیر کب میاشتې په لومړۍ نیټه طالبانو لدی په زور اعتراف واخیست او لبندې آزاد کړی. هغه مهال هم د طالبانو دا کړنه په کور دننه او نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو او د خصوصو د حقوقو د فعالانو لخوا له سخت خبرګون سره مخ شوې و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تمه ده د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبان نه دي وربلل شوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې په پای کې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروف شف اندېښنه ښیي چې شاید رهګر له افغانستانه د مرکزي آسیا هیوادونو په لور لاړ شي. جزئیات امید ظهیر مله.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی، خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکنۍ غونډه کې چې د 2020 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنۍ غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ دپاره وي او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي، د دې موږ هرکلی کوو.
روسیا داسې مهال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې آن واک ته د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډیرو مجلسونو کې د دوی کوربتوب کړی. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلی چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین له دې هیواده په ډله ییزه توګه د افغانانو مهاجرت ته زمینه برابره کړي او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. وروستیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دغې غونډې ته د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي یا د غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړۍ کې کیږي او په دې کې به یوازې هغه هیوادونه ګډون وکړي چې د دې چارچوب غړیتوب لري. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر سره خبرې کړې او په پایله کې مو ترې نه ده پوښتنه لیدی چې ولې د غونډې ته طالبان نتی بلل شوی.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین د غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبری نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا و چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم دا یو جدي تهدید دی او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بلل لیک ورنکړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د شور د روسیې د امنیتي چارو مشاور هم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځنۍ آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنې سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شوي وو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټول په افغانستان کې په خطر کې وو. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې په یو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید.
د سیاسي چارو شننکه اسحاق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. روسي ځواکونه یو ځل بیا د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکي هدفونو حملې کړي چې په نتیجه کې پر میلیونونو اوکراینیانو برېښنا او اوبه قطع کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې روسیا د انرژۍ پر تروریزم تورنه کړه او ویل چې مسکو د اوکراینی پوځیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هیواد د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونه کوي. د زلنسکي په خبره تېره پاتس لورنیم میلیونه اوکراینیان لا بریښنا څخه به برخیو. تفصیل د نوري اسنوري نورو.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د بریښنا او بود جریان پرې کېدا په یو عادي چاره بدل شوه. دلته په پلازمینه کیف کې دی او بو یو نلته نږدې په لزګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوی دی. یو هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو. په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته او مرکز ګرمي هم له فعالیت لوېدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې له لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي اوه کیلومتره لاره یې وهلي او له اوبو ډکو دو شل لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه شل لیتره دوه ګیلنې لرم. له شاوخوا اوه کیلومتره لرې واټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو. لیفتونه هم کار نه کوي. مخابراتي شبکې غیر فعال دي او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریت دلته راغلی یم.
د روسي بریدونو د اوکراین د انرژي د تولید د زګاو او نور بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. ان روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار اتنیبي بجی بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وي چې هغه هم مصرف شوي. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرې کېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریوا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په اتلسم پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په ځینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځای دمه کوو چې سا واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په وینا کې روسیه د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه.
نن شپه شاوخوا 4.5 میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیې په تېرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوي او هوایي بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه 8 شاهد 16 ډوله ډرون الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولي دي. روسیې دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شاته مولي دي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې خپل سفر په مات پیل او په مات سره پای ته ورسو. افغان لوبډلې په دغه جام کې نمړې لوبه له انګلستان او روسي لوبه له استرالیا نه وبایلله. خو د کرکټ یو شمېر اڅارونکو کې بیا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ته په کتو سره توپ وهنه او ډګر ساتنه اوس هم د لوبغاړو لپاره یو جدي او د پام وړ ستونزه ده. خطر پردیس په دې نور جزئیات لري.
د افغانستان لوبډله د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن خپل سفر پای ته ورسو. افغان لوبډله د جمعې پورس په خپل ګروپ کې لاسټرالیا سره د دې جام ورستۍ لوبه وکړه او ماته وخوړله. ټاس افغان لوبډله وګټه او لمړی د توپ اچونې پریکړه وکړه چې استرالیا ورته په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو وکټو په سوځیدو سره 109 د منډو هدف وټاکه. افغان لوبډله بیا دغه هدف پوره نه شو کړی او د څلورو منډو په توپیر سره لوبه وبایلله. سره له دې چې د کرکټ یو شمېر مبصرین د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه ډېره ښه یادوي، خو د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د مخکې تګ لاملونه په توپوهنه کې جدي ستونزې بولي. د کرکټ چارو څارونکي قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل،
زما په اند باندې په دغه نړیوال جام کې د تیر په څیر باندې زموږ د توپوهنې برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې هغه باندې باید کار ترسره شي، او بالخصوص د پیل توپوهنې جوړه مناسبه جوړه نه وه. موږ خپل پیل نه لرو، که څه هم ځینو لوبغاړي ښه ځلېدلي دي، خو څنګه چې په کار واخلسم ونه ځلېدل. نو د منځ لوبغاړي ډېر زیات بې پلانه لوبې ته راښکته کېدل، او په وروستیو کې د لوبې ختمونکي لوبغاړي مو نه لرل. یا په نشت باندې حساب نو موږ دغه د توپوهنې برخه ډېره زیاته کمزورې وه.
هغه د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ته په اشاره سره وویل چې دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې، خو په دوه نورو لوبو کې باید افغان لوبډلې ښه توپوهنه کړې وای. خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته له پوره چمتووالي سره تللې وه او په لوبو کې ډیره هڅه وکړه. د دې بورډ وایان فرید هوتک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
په ټول کې افغان کرکټ ملي لوبډلې چې کومې سیالۍ ترسره کړې دي، خېلو کې ترسره کړې دي، دا چې افغان کرکټ ملي لوبډله یو شمېر هېوادونو ته ماتې ورکړي، خو دا چې د بارانونو له امله د افغانستان ډېرې لوبې ترسره نه شوې. او درته ویلی شم چې د انګلستان پر وړاندې لوبه کې هم افغانستان لوبغاړو هر یو کوښښ وکړ چې ښه لوبه ترسره کړي. که د سریلانکا پر وړاندې وتاسو لري، سریلانکا هم د سختو فشارونو سره مخ وه د افغانستان د لوبډلې پر وړاندې.
ښاغلي هوتک وویل، افغان لوبډله له نړیوال جام وروسته سریلانکا ته د 350 ورځو لوبو لپاره هم سفر کوي. افغان لوبډله په خپل ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلینډ، ایرلینډ، سریلانکا او استرالیا سره ولوبېده. افغان لوبډله په الف ګروپ کې له انګلستان، سریلانکا او استرالیا نه ماتې وخوړه، او نیوزیلینډ او ایرلینډ سره یې لوبې د باران له امله مساوي اعلان شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په خپل ګروپ کې د دوو نمرو په لرلو سره شپږم ځای خپل کړ. په استرالیا کې د شلو ورځو کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي، او ټاکل شوی چې پایلو به یې د نومبر په 14 وشي.
و موریدل چې افغانستان د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې خپل سفر په ماتې پیل کړی وو او په ماتې پای ته ورسوه. نن د افغانستان روستۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وه چې د غلوبې هم موبایل ده. همدا شیبه په سټوډیو کې سره د کرکټ د لوبو شنونکی او مبصر قسیم هلال وصل دی. قسیم صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې نن افغان لوبغاړو څنګه لوبه وکړه؟
ډیره زیاته مننه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام. نننۍ لوبه د تیرو لوبو په څیر باندې ښه لوبه وه، خو ولې څنګه نتیجه مو چې فکر هم لره او غوښتل هم هغسې نتیجه هم ترلاسه نه کړله. په ټوله کې د نړیوال جام ټولې سیالۍ زموږ د توقع خلاف ترسره شوې، که څه هم په هغه دوو سیالیو کې باران و، خو دغه نورې سیالۍ هم چې څنګه په کار و، د افغان لوبډلې د لوبغاړو هغه وړتیاو ته په کتو باندې باید تر دې ډېرې ښې ترسره شوې وای.
څه فکر کوئ ستونزه په څه کې وه؟ ولې دوی ونه شو کولای د توقع خلاف داسې یو څه رامنځته شول؟
زموږ د توپوهنې برخه ډېره زیاته کمزورې ده له اولو، هماغسې چې څنګه دغه برخه کمزورې بریښي هماغسې کمزورې ده. نو په دغه برخه باندې موږ ته پکار ده چې ډېر زیات کار وشي. کرکټ بورډ باید دې برخې ته ځانګړي پلانونه برابر کړي. زموږ د توپ اچونې برخه کې کومې ستونزې نشته دی، د فیلډینګ برخه کې لږ ستونزې وي، او د فټنس ځینې ستونزې په ځینو لوبغاړو کې لیدل کېدې چې د هغې مختلف تاثیرات په لوبډله باندې و چې د ماتو لامل یې ګڼلی شو.
څه په کار دي لوبغاړو ته، کرکټ بورډ ته، چې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره وکړه په ځانګړي ډول په توپوهنه کې، تر څو دغه ستونزې حل شي؟
زمونږ لوبغاړي تر ډېره په غټو لوبډلو سره نه دي لوبېدلي، او هغه سترې سیالۍ چې ډېرې کمې موږ لرو په هغې کې زمونږ لوبغاړي لوبېږي، نو لوبغاړو ته پکار دي چې تخنیکي لوبه ترسره کړي، او کرکټ بورډ باید په دې لټه کې اوسي چې دغه ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، تقریبا زموږ د لوبډلې سره دغه ستونزه ده اته کالونه ده چې موږ د لوړې سطحې کرکټ ترسره کوو، خو ولې متاسفانه موږ د لوړې سطحې د کرکټ توپوهونکي نه لرو په لوبډله کې. نو په دغه برخه کې پکار ده چې کرکټ بورډ له ځوانو لوبغاړو نه ګټه پورته کړي، او کم ځوان لوبغاړي چې پورته راغلي دي نو هغوی هغه استعدادونه ټولو ته معلوم دي چې هغوی په توپوهنه کې ښځه لیدلې. په دغه نړیوال جام کې هم هغه لوبغاړي چې اوس راغلي دي ملي لوبډلې ته نسبت له پخوانیو لوبغاړو ښه وو. په ټوله کې تخنیکي لوبغاړي باید وروزل شي د کرکټ بورډ له لورې، په لوبغاړو باندې پانګونه وشي، د لوبغاړو لپاره مختلفو ځایونو کې روزنه ورکړل شي، مختلف روزونکي باید د دوی لپاره روزنه ورکړي، او کرکټ بورډ کداسې هم کولای شي چې ځینو بورډونو سره د موقتي قراردادونه ترسره کړي چې هلته د لوبغاړي ولیږي، او بالخصوص د توپوهنې په برخه کې هندوستان او همدا ډول آسټرلیا انګلستان له دغه چاوڼو لوبډلو سره چې فوټو په هم کې ټول وخت دی کرکټ ته ورکړی دی، نو هغه ته ځینې لوبغاړي ولېږي او هغوی باندې سرمایه گذاري وکړي تر څو چې راتلونکي نړیوال جام ته چې زموږ هدف به وي هلته د خلو به ترسره کولو لپاره باید مونږ د توپ وهنې برخه ډېره قوي کړو، د توپ اچونې او نورې برخې هم باید په نظر کې ولرو.
ډېره زیاته مننه کور موادان ژوندي اوسئ چې خبرې مو راسره وکړې. دا کرکټ د لوبو شنونکی او مبصر قسیم هلال و. اوس به هم په ختیس کې کونړ ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وایي په پیل شوي ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشټون سره مخ دي. دا دوی په خبره چې په سموکو ولاړو کوختونو یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورې له منځه وړي دي، او دوی یې خالي لاس پرېښي دي. که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي، او دوی پیل شوي شبي ته خالی لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی مساوایي
کدا معلوم دی او فصل دغه یو فصل بارمې ټول خراب کړو، او ځینې چې څوک یو غلا لري واخته، څوک چې بزی لري بزی خرته نشنه، خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي، څو وړه اخلي، څوک د چاکره نو جلال بان نه دغه مال خرته نو د وطن فصل ټول خلاص شوی دی، او زمونږ د راتلون چې ځینې ډیر په سخت تمامېږي دې لږ برسه سرهونه چې صحیح پوره مرسته شي.
د مرکز پارونه او شاوخوا سیم اوسیدونکو یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي، او ډېری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي، او جوار هم کومکونه ونه رسېږي، خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي، او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي.
اوس هم یو بیړنۍ خبر، محمد نبی د لوبډل مشرۍ څخه استعفا ورکړه. همدا شیبه اجمل انس را په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کی.
مننه فریدا سیال. لکه څنګه چې تاسو ویل نن محمد نبی له استرالیا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر لوبې وروسته چې په څلورو منډو یې وبایلله، په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل چې د لوبډل مشرۍ نه استعفا کوي. هغه پیغام چې د خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړی په هغه کې دی وایي چې د موږ لپاره نړیوال جام پای ته ورسېده، او پوهیږم چې د هیوادوالو او مینوالو له توقع سره سمه کارکردګي مو ونه کړه. محمد نبی په دې پیغام کې زیاته کړې ده چې د نورو افغانانو په څیر دوی یو لوبډلېم په دغه ماتو خفه او غمجن دي. هغه زیاته کړې ده چې یادونه کوي چې لتیر یو کال راهیسې د لوبډلې چمتواله هم هغه سنو شوې څه ډول چې په کار وو. دی وایي چې د یو لوبډل مشر په توګه یې تل اصرار وو او نړیوالو سیالیو ته د برابرۍ لوبډلې په ضرورت ټینګار کړی وو. نو دی وایي چې د دغې نه وروسته د لوبډل مشرۍ نه استفا کوي او پکه د یو عادي لوبغاړي په توګه به کرکټ ته ادامه ورکوي.
ډیره زیاته مننه کورم ودان چې موږ سره مو د دې خبر جزئیات شریک کړه. په همدې سره هم زموږ د نن ورځې خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په دری برخه کې به زموږ همکاران تاسو ته خبری مجله وړاندې کړي.